شپین نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې راپورونه خبرو او د ازادي راډیو اونیس پروګرام لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خندونو لکبله په موقت ډول ځنډیدلې دي. په دې راپور کې راغلي چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړي دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلۍ په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو له کبله د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهتلم کې 15 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د یو بیان له مخې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کنړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې ویلي چې وسلوالو د برید بیګا د تخار ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته کړی. همداراز د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته په برید کې 2 طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړي. د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 13 کسان چې ډېره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي، د پلازمینې بغداد په شمال کې د 2 بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي. د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري اژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بیګانی مشپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ شوې ده او په ترڅ کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي. هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډېره برخه یې ایرانیان دي، د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن فلوریدا ته روان شو څو په دې ایالت کې د دالیا په نوم د سمندري طوفان یا هوریکان زیانونه وارزوي او له طوفان ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. خو اټکل کېږي چې ښاغلی بایدن به له جمهوری پالوالي ران دی سانتیس سره چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید وي ونه ګوري. دیموکرات ولسمشر بایدن خبریالانو ته وویل چې دای به له والي سره وګوري، خو د دی سانتیس ویاند وروسته وویل چې دا کتنه نه ده پلان شوې. د هغه په وینا د دې لیدنې لپاره امنیتي تیاری به یوازې له توپان ځپلو خلکو سره د مرستې هڅې زیانمنې کړي. دی سانتیس د 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوری پالګوند له لوري درېدلی دی، خو د مقدماتي نظر سنجیو له مخې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ده مخکې دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په افغانستان کې د راغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات درکو او په یو مرکه کې به د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د لانجو موضوع وشاربو.
د طرفینو ترمنځ چې امارت دی او ملل متحد دواړه، د تفاهم د نشتوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي.
د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې په جرمني کې د افغان فعالانو له اعتراض څخه مخبره وو. د رسنیو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوي دي. که چېرته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضۍ پورې به کار کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې نږدې 8.5 لک افغانانو په امریکا کې د میشتیدنې پروګرام ته غوښتنلیکونه ورکړي، خو یو شمیر لا هم په افغانستان کې پاتې دي.
ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صرف راستولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللی دي، چې په خاطر له هغې وروسته تر اوسه هېڅ هم نه دي راغلي.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
در دې شیبي
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه عقاب پایکار کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د ملګرو ملتونو امنیت شوروي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدل دي. د امنیت شورا په راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې په مرستندوی پروژو کې د طالبانو لاسوهنه، د کارکونکو او وسایلو د لیک پر چارو محدودیتونه او په ځینو مواردو کې د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د دې باعث شوی چې دا پروګرامونه وځنډول شي. د اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې، په انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل موقتاً ځنډول شوې دي. د امنیت شورا پر راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوې راغلي چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکېچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. پر راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له قوله راغلي چې د نورو ننګونو تر څنګ د خزینه مرستندوی کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شوی چې ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمنه شي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د امنیت شورا د غراپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو وړاندې تر دې په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه رد کړي. خو یو شمیر افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري دا کوي چې د بشري مرستو په ویش کې انډیوالي او خپلوي پالل کیږي. د لوګر اوسیدونکو خان محمد ازادي رادیو ته وویل
دلته زیاتره هم دستن زیاته تشته ده چې دلته حق حقدار ته نسپارل کیږي او زیاتره د حسانه او زورواکو او د مشتانو په کلاسي نو دوی زیاتره حق کسان تم به حق ورکوي چې دوی خپل کسانی پکې.
د کابل یو اوسیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې رنډې دي، یتیمان دي، ضرورت لري، ورته مستحق دي هغه ته نه ورکول کیږي. هغه ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستې جنگیدلي هغه خلکو ته ورکول کیږي. په دې کې خپل خپلوان پالي دوی چې څوک پیژني چا سره بلدي او لري هغه ته ورکول کیږي. تر اوسه پورې ډیر خلک د دینه به برخه پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او په بېساري ډول بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې طالبانو د دوی د حقونو محدودولو ته دوام ورکړی. امنیت شورا زیاتوي چې په افغانستان کې بشري کړکېچ د دغه شورا لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو په ګډون په ټولو بهرنیو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څوم د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستي.
په افغانستان کې د شپږ 50 رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور جزئیات مو اوریدل. په دې اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني کارکونکو عبدالحسیب لطیفي نظر وپوښت. ښاغلی لطیفي چې د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ښاري پراختیا وزارت معین هم پاتې شوی، د پښتنې ته چې د طالبانو د حکومت او ملګرو ملتونو ترمنځ په اړیکو کې د زیاتیدونکو ستونزو اصلي علت څه دی په ځواب کې وویل
د مرستندوی فعالیتونه چې دي متاسفانه زیاتره د سیاسی نزاکتونو تاثیر لاندې زی کله او بلدا چې د طرفینو ترمنځ چې امارات دی او ملل متحد دواړه د ملګری ملتونو ترمنځ د تفاهم د نشټوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي. او بلدا چې د ترجیحات یا اولویتونه چې د غیر رعایت نکي اکثرا په داو کې د نزاکتونو او ټولنیز حساسیتونو راپارولو بحث ګرځي. بل عمده خبره چې د شفافیت خبرې پکې راځي اکثرا د ظرفیتونو د نشټوالي خبره ده چې هغه په دو برخو کې ده، هم د تفاهم په چوکاټ کې چې دا غوی په ژبه باندې مسائل سره نشریکیږي چې قابل هضم وي غوی ته، او بل دا چې د پروژو د تطبیق د لپاره کډرونه نشټوالي چې فرار د مخزونو د دې بحث ګرځیدل چې یو لوی خلا رامنځته شي چې دغه وجوهات د دې کې دی شي، او ورسره اوس خو ګرچې د دې تاثیرات نشته دینه روسته چې هوا سړی کې پیدا وي چې اقلیمي او طبي تاثیرات به هم وي ورسره، بل دا چې ټولنیز تاثیرات چې اوس زیاتره په دې پیږو چې بیکاری د ضعیف اقتصاد او د ولګي باز ګرځي چې دې لپاره ټول خلک په تشویش کړي دي.
لطیفی صاحب، له سیاسي برخې پرته د ملګرو ملتونو د پروژو د تطبیق پر وړاندې په افغانستان کې نورې ستونزې هم شته کوي کومې دي؟
بله، هغه دا ده چې د ظرفیتونو په سیستم کې د خو حکومت ولې لپاره هغه ظرفیتونه چې په کار دي چې واقعا سیستم د خو حکومت ولې خواته بوزي، هغه د مخزونو د فرار له وجې وجود نه لري چې دغه په اساس دغه مشکلات پیدا شوی او واټنې پیدا کړی د امارات او د ملګرو ملتونو ترمنځ د پروژو د دغه مسایلو په اړه او د بې اعتمادۍ فضا یې رامنځته کړی، نو د دې لپاره چې دا ټول سره یو ځای شوي دي بالاخره د دې معنی چوي چې د انکشاف خواته یو پل هم اوچت نشي او ټول د احتیاج لورې ته پاتې شي چې د مرستندوی د بشري کومکونه دي چې دا ډېر لنډمهاله دي او دا د دې موثریت دومره زیات نه، لکه چې هر ورځ یو چاته کب ورکي دا موثر نه ده، بهتره دا ده چې په یو ښه تفاهم سره هغوی ته د کبانو د ښکار طریقه سړی وخی.
بله لطیف صاحب، مننه. که لنډ په پای کې راته ووایاست چې دا خطر شته چې ملګري ملتونه به خپلې پروژې د دغو ستونزو له کبله بالاخره په بشپړ ډول په افغانستان کې بندې کړي؟
زه په دې باورمن یم چې ملګري ملتونه خپل پروژې په افغانستان کې هیڅکله نشي بندولی، ولې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او هیڅکله خپل غړی هغه په میدان کې نه پرېږدي. تنها دا چې طریقه د مسائلو د حل فرق بکی د دوی د نږدې کولو لپاره د تفاهم یو هغه معقوله لار پکاره ده چې د دواړو لپاره قابل هضم وي او دوی دواړه د خپل موقفونو نه یو نرمش حالت تراشي، لګ دوی نرم شي، لګ هغه نرم شي او هغه حال کې دی شي چې هغه ته د هغه په ژبه باندې مسائل په واقعي شکل باندې تشریح شي او هغه پوهیږي چې د حکومت ولې لپاره د ټولنیز پرمختګ لپاره دغه ضرورتونه دي، په یقین سره چې هیڅوک به د دې مخالفت نه کوي او په یقین سره د دې د حل لارې پیدا کېدای شي، نه دا چې د بهرانیو په ژبه دا لکه چې یو نیم فیصله د سی وی چې د بیرون نه راوړل شي او چې د افغانستان د ټولنیز شرایطو سره هیڅ تطابق نه لري هغه هیڅکله تطبیق ول نه وي، نو هغه به ناکامیږي. بهتره دا ده چې د موجوده نظام د واکمنو سره د هغوی په ژبه قابل هضم ژبه باندې دا ټول مسایل ورته تشریح شي، په یقین سره
وایم
چې د هغوی د حکومت ولې لپاره د ظرفیتونو لړولو لپاره هم همکاري وشي ورسره، دا سیستم به شفافیت خواته ځي، په دې چې اوس اداري فساد نشته، امنیت د تګ راتک لپاره شته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکو کې عبدالحسیب لطیفی او چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله.
یو شمیر افغان میرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په جرمنی کې د نه خوړو اعتصاب کړی. د فعالانو چې د جرمنی په کولن ښار کې د پرلات خیمه وهلې وای، د دوی اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې اعتراض دی او د سپتمبر تر 12 به دوام وکړي. د موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې واوري.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغه فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندل دي. د دغه میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په کې له سوسیا تو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 به دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو که د افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخواله پای ته ورسیږي خو تر اوسه یې پای نه درلوده. زموږ تر ټولو مهمه غوښتنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتي اپارتاید چې تر اوسه په افغانستان کې د ملري په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغه تاسون کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسون کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن میخواهیم که زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشی شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي.
کشورها قرار دارند
د امریکا متحده ایالات چې افغانستان او د طالبانو حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوي مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیا وایي د اوکراینی ځواکونو ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په فضا کې ویشتلې دي. کیف بیا د کریمیا ټاپو وزمې پر لور د مځکې له لارې د خپلو ځواکونو د پرمختګ خبر ورکوي. روسیه وکاله مخکې تر دې چې پر اوکراین لوی برید وکړي کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. احمد شبر د موضوع نور تفصیل اوروي.
روسیا وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو درې بي پيلوټ الوتکې چې د کریمیا پر پلې برید کاوه نسکوري کړې دي. دا هغه پل دی چې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره وصلوي. بل لور ته اوکراینی پوځیان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جنوب ختیځ ښار میلیتوپول په لورې مخته شي او له کریمیا سره د وصل شوي پله لاره قطع شي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا اوکراین د بي پيلوټ الوتکې په واسطه یو ځل د سپتمبر د لومړۍ نیټې په شپه او دوه ځله نن هڅه وکړه چې د کریمیا پر پله حمله وکړي. کیف تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي خو د راپورونو له مخې د حملو له ویرې پر دې پله د درې ساعتونو لپاره تګ راتګ بند شوی و. اوکراین بیا بیا دا خبره کړې ده چې د موټرو او ریلګاډو دا پل چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو لپاره د اکمالاتو استفاده ترې کیږي د دوی مشروع نظامي هدف دی. اوکراین چې کله د جولای په میاشت کې د کریمیا په لور د غزیدلې پله د موټر د تګ یوه برخه لږ بجاړه کړه د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. حتی د اوکراین بیړۍ یې غرق کړې. د بي پيلوټ الوتکو د دغو بریدونو او د هغوی د وشتلو راپورونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپروژیا په سیمه کې پرمختګ وکړي او له دې لارې له کریمیا ټاپو وزمه سره د روسیې له خاورې د وصل شوي پله لاره قطع کړي. کریمیا ټاپو وزمه روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او اوکراین اوس وایي چې د خپلې خاورې د دې برخې د نیولو هڅې کوي. اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې جنوب ختیځ کې د میلیتوپول د ښار په لور پرمختګ کړی دی. د جمعې په ورځ د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی هم خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو د زاپروژیا په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وای د کابل تر سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. د کمیټه پرون د یو راپور په خبرولو سره وویل چې طالبانو د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په پراخه کچه د سانسور حملو خپل سر نیونو او پر خځینه خبريالانو د محدودیتونو لړۍ دوامدار ساتلې. جزئیات محمد خاطر پردیس اوروي.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکو اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبريالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی د اطلاعاتو سانسور خپل سری نیونی او د خزینه او خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشاره سره روان وضعیت بدیت کړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې دوی د چیړونو لمخې طالبانو د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 45 خبريالان د دوی د دندې له امله نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډیری خبريالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې دغه خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړن نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاونیول شوې دي. خود دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه پاکستان او ایران ته د ډیری او افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزه یاد کړي ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان غونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیواله ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خوکه په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غونډښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو له خوا کېږي زموږ د غندېښنې نوري هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبريال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبريالان دي رسنۍ دي دا سانسور شوې دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي. ځکه چې کچې ته په آزادانه توګه کار وکړي کار کوي په آزاد توګه کار کوي خو هغه د دوی مرضی پورې به کار کوي. نو هغه څه چې د دوی خوښ نه و نو بیا نه شي کولای چې هغه پوښښ ورکړي.
هڅه مو کړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویان دي زبیولا مجاهد دی راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ خو مخکې لدی تل ویلي چې خبريالانو رسنیو ته د خوندې فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپولي خبريالانو نړیوال فدراسیون سکرټر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبريالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبريالان د طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشې کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په 13 اگست میاشت کې شاوخوا ډېر لس خبريالان نیولي و چې ځینې خوشې او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
azadiradio.com قدر من اوریدون کوشه به ورسته ستا سوغگیس پیغامونه خبرو خو له هغه مخ کې ورسته راپور. امریکا د بهرنیو چارو وزارت څنګهړي سرمفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې نږدې 8.5 لک افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتیدو د پروګرام لپاره غوښتن لیکونه ورکړي له هم په افغانستان کې پاتې دي. دا راپور زیاتوي چې افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو د 2 کلونو په تیریدو سره له هم په دې برخه کې ستونزې شته. سنا ککړ او په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړې سرمفتش وای په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام لړنګې دوه کال وروسته لا هم لا تاسو او څلويخ څورو زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځنګړې سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځنګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځنګړې ویزې یا اس آی وی پر بهیر له سره کتنه وکړي.
په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور د 2021 کال د اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خو له امریکایي ځواکونو سره یو شمیر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولته غواړي د هغو کارکوونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څانګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د ایسایوي کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هیواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د ایسایوي اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هیواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر استولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللي دي، چک په خاطر. له هغې وروسته تروسه هیڅ هم نه دي راغلي.
د امریکا د ایسایوي کیسونو یوه بله غوښتونکې چې دا کوي د امریکا سفارت کارکوونکې وه، وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یا چې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي.
د ایسایوي کیسونه خورا ورو پر مخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید د P1 P2 او د ایسایوي کیسونه په برخه کې خپل کارکوونکي زیات کړي، څو دا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی، امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایسایوي دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ، خو د دې بهیر او د امریکا د P1 او P2 کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور کې ویل شوي چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی، تر اوسه نږدې 34,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي ډېره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو تر راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارګرانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ سره د سره په دماس کې یم. د زموږ پیغام د لوړو مسؤلینو ته ورسیږي. دلته مخابراتي شبکې نشته، موږ ډېر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه وهلو کوو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوړي.
زه عبدالسلام د هلمند سنګند ولسوالۍ سره. د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي، دغه بیخي کمزورې دي. د اسلامي عمارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدې ډېرې کې چې ښه کار وکړي نیټ، او ګران هم دی، نیټ ګران هم دی، چې په دغه اړه یو اقدام پوره.
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. ازادي راډیو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ تر حکومت ته ورسوي چې دغه کنداره یا بنده کړي پر مخ باندې، او یا یې نو داسې کړي چې ولس یې واخیستې در په دره کړي. وروره خدای دې وشي زما پیغام تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه نیکی هیلی می قبولی کی محترمه. دا غزمر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د سینګردی د سیمه سخت دا پیغام پرېږدم. دا د سینګردی په سیمه کې محترمه مرز د ویلو یستنځ سره لاس غریوانی چې هغه د افغان به سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی. ډیر ورسره پښتونځ کې محترمه کمزورې فعالیت لري، دا چې ډیر ضروری کار مسی ځینې وخت ټلیفونان سم کار نه کوي، موږ مجبور یو چې په ساتو ساتو مزل کوو، ځو د سیستاني وسیمې تل د بیولوی شاګی تر پر هغې باندې بیا درېږو، ټلیفون کوو، هغه خپل ستونزه حلوو. نو خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام دا د هلمند ولایت د مخابراتو و رئیسات ته تاسې ور پیش کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د شپې 9 بجې او 10 دقیقې دی زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي. هیله ده چې اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې 45 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خنډونو له کبله په موقت ډول ځنډیدلي دي. په راپور کې راغلي دي چې په دې خنډونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسنل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلۍ په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو له کبله د یوې میرمنې په ګډون 6 کسان ټپیان شوي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان یې اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهترلان کې 15 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې ویلي دي چې وسله والو یې د برید بیګا د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته کړی. همداراز د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو پوسته په برید کې 2 طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړي. د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 13 کسان چې ډیره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي، د پلازمینې بغداد په شمال کې د 2 بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري آژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي. د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري آژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بیګانی مشپه د دجیل او سامراسی مترمنځ شوې ده او په ترڅ کې 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډیره برخه یې ایرانیان دي، د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن فلوریدا ته روان شو څو په دې ایالت کې د دالیا په نوم د سمندري طوفان یا هریکان زیانونه وارزوي او له طوفان ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. خو اټکل کېږي چې ښاغلی بایدن به له جمهوري پال والي ران دی سانتیس سره چې ښایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید وي ونه ګوري. ډیموکرات ولسمشر بایدن خبریالانو ته وویل چې دای به له والي سره وګوري، خو د دی سانتیس ویاند وروسته وویل چې دا کتنه نه ده پلان شوې. د هغه په وینا د دې لیدنې لپاره امنیتي تیاري با یوازې له توپان ځپلو خلکو سره د مرستې هڅې زیانمنې کړي. د سانتیس د 2024 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د جمهوري پال ګوند له لوري درېدلی دی، خو د مقدماتي نظر سنجیو له مخې مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر ده مخکې دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیګم، موږ په 3 سالویخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله. د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدا پر دې سوالاتونو مروند راغلي چې خپل ځان بم وهه وخته بم خپل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم اس نه کیږي.
نوې کډواله شوې افغان میرمن شملاوه چې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی. ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي؟
خپل ځان ته به دا پیغام ورکړو چې زه جوړ یم، زه خیم، اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کول باندې واچو.
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بل اخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خامو خوخي دلې خوس ځان ورنه ګوخه کوي. یوازې توپ غړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی رغلی وي. لنورو څخه ډیره تمه کوي، ژر قهرېږي، غوړی وژړی، هر څه منفی ګڼی، په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي. دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پیښور کې پردیسی ته اړه شوی وایي ژور خپګان دی تر سوالې وای چې ځان وه او خپل وېښتان شکول. د شمله په وینا د ډپریشن لواجی خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه، نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی وو.
څه د کورنۍ مشکلاتې، څه غریبي شي، څه ماشومداري شي، څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو. ټول خلک چا خبر کورونه پرې خوده، ژوندونه پرې خوده، بېسره بېسره نوښته شو، مسافر شو، خور مور ورور خوان اولاد هر چا د لاسه ورکړه دوستان. نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي. زړه مې خفه اوسیم، دغسې هر څه چې وکړم، هر څه خبرې وکړم، ویل وکړم، هېڅ ښه کېږي نه، وایي دوام نه لري دا مشکل. هر څه دوا اخلم، ډاکټر ته ځم، کوشش کوم چې ښه اوسم، راحت اوسم، هېڅ نه کېږي. خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي. اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي، خوان سره مې جنګ کوم، یا مثلا ماشومان به هم اخیری ورته کوم. اته تدي هدا پر دې سوالاتونو مروند راغلي چې خپل ځان به موهه چې دې قرب مې راته ډېر به مې زړه خفه شو، وخته به مې خپل شکول، یعنی چې ګورم بخینو الله تر اوسه پورز ګډوډیږي خو کېږي نه. کله شرایط هم د صفات شي نو شاید الله تم دې نه خراب شي.
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخته کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم لدې ستونزې سره مخ وي. کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاری، بیوزلی، په ژوند کې ناڅاپي بدلون، په مسافرت کې ستونزې، نامعلومه راتلونکی، هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي. د کابل اوسنکی فاطمه وای کله چې د 2022 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول، د وخت په تیریدو سره اکثره خځې په ډیپریشن اخته کړي. فاطمه د ځان پاکل وای
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها د ډیپریشن کې، او په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او د موږ طبیعي حق دی، هغه ټول بسته شوی دی. مثلا اوس پنتونونه بسته دي، مکتوبونه بسته دي، همچنان پارکونه هر څه بسته دي، او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها د افغانستان ټول انجونې اوس په ډیپریشن کې دي. او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي، مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی، او دا بیرته پانتون بسته دی، او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو، مګر کله چې ورځې تیریږي، ساعتونه تیریږي، او د موږ درسونه داسې ځای کېږي، نو دغه ټول د فرژان دی. د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع، هغه شان چې موږ نه غواړو واورو، نه غواړو وشي. کله چې یو انسان فکر کوي چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه، نو هغه خپل د دوه سبب کې چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي. نو د فرژان خپل هم دا دی، او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ سي، نو دا حالت بیرته انسان تشته خفګان ته وړي. نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دی، اوس نه تنهای پانتون، د مکتب د لحاظ، د ډېرو لحاظو چې دی په ډیپریشن کې دي. مثلا بعضې د کورنیو د لحاظه، بعضې د پوهنتون، د مکتب، او یو قصه چې د دویش په مخ کې ورته مواجه شواله ما کله چې موږ لاړو د افغانستان ډیر مشهور د کابل کرغې ته نو هلته خځو ته اجازه نه ورکوله چې خځې باید لاړ شي هلته تفریح لپاره نو د خپل یو داسې یو حالت دی چې خځې په د دفرجن طرف ته بوزي یعنې د خپل طبیعي حق ته خستل کیږي نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوري وي دوته چې کله چورت وي نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کیږي چې انسان خفه شي او د خپل یو دلیل یې دی د دوشانو
مینه حسن زئی چې د پانځي مسله وای په افغانستان کې ژور خپګان سیستونز نه ګڼل کیږي اکثر خلک ډیر عادي ګڼي حال دا چې له فزیکی ناروغي څخه هم زیان ډیر دی
د دبليو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکی لحاظ کوم مرض یا ناروغي ونه لري بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فیزیکی او روانی لحاظ صحتمند وی او ناروغ او نووسی د دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټی او ډیپریشن باندې اخته شي که څه هم دا امراض په پسرفته ملک لکه افغانستان کې ډیر مهم نه ګڼل کیږي او توجه ورته نه کیږي خو بیا هم ډیر مهم باید ورزول شي او ورته توجه وشي ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کېدای شي په یو فزیکي مرض هم تبدیل شي هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کېدای شي دوی په اعتیادوار موادو د معتاد شي او یا هم کېدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي او یا هم دا چې د دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا ده تبدیل شي
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې امنیتی ستونزو لواجه نغواړي نومې خپور شي وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي دا مسله د امګړی د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده وای د کتاب لپاره د دې څېړنې ورته ثابت کړی چې خځې تر نارینه وزيات په ژور خپګان باندې اخته دي
زموږ افغاني میرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي باید زموږ افغاني ټولنه کې آگاهي او د دا پاره دا از د کړبا ډیره اوسې چې د خفغان څنګه د ستونزو د ژوند هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید وي څنګه ځان راوباسي او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي نو متاسفانه دا غي په مشکل نه ست البته دغه لامل سوچي جوړ خفغان ته ولاړ سو جوړ خفغان بیا دا سی حالت ورسوي چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سي دي زموږ دغه خفغان سبیا د زموږ فامیل یا هم د زموږ ټولن هم ډیر متاثر وي یعنی دا یو منفي اړخ دی چې دغه منفي شخه خبرو او دغه لامل بیا د نور هم سي خو متاسفانه زموږ په وطن کې هم مرمنې دغه لامل ډیر دي خطرې ناروغي دي چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک
افغان لیکوال او ژورنالیست امنه مایرچی له واڅخه بهر وسی ګل خپل تجربه سره وای چې جوار خپګان د خپګانونو پرخلړی ته وای نو مړی وای چې په هواد کې دنه هم لګانو ستوندو سره مخ و خو جوار خپګان په دې بری الی نه شو چې د دې د ژوند چاره ګډي وډی کړی خدا چې وس کډواله شوه په ځان کې د جوار خپګان نخې نخانی ګوري لاغلی مایر سره مې مرکه کړي هغه په پایل کې خپل په خانه ستوندو سره وای
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن وي خو سربیره پر دې ستونزمن تو کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني ستونزو سره مخ یم یا زما روان خراب دی کله نا کله تابنده سي د هیواد حالت او وضعیت کله نا کله دې ته اړ کولم چې په ژور فکر او چورت کې لاړ شم. دغه حالتونو کې به زه یو څه ناڅه اندېښمنه کېدم او داسې به مې احساس کوو چې د ما روان مختل شوی دی، د ما روان ناراحته شوی، نارامه شوی دی. په غیر دغې صورت کې زه په ډېرې علاقمندۍ ما خپلې دندې ترسره کولې او د ژوند مشکلات او ستونزې هم تابن ډېر زیات و. بیا هم ما داسې ژور خفګان نوې احساس کړي.
بله
لنه
بیا وروسته چې حالات ګډوډ سولو مهاجرت ته مخه کړه، لغه وخت نه راتوایه، آیا حالته داسې کوم څه و چې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د ژور خفګان خواته یوسي؟
داسې ټکي، داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کوم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړ او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیا کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
دا دیره سخته. سخته دا.
بله. ز پویگم چه کلانا کلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پغشیبه بیا تازه که گی. څه وخت تاسو احساس وکړ چې دې ټولو مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله مند یم چې زه وکولای شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم. د ډېرې خوښۍ، د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله مند یم، د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خفګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې، د همدې ژور خفګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپل خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د پیسلا د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدوار راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو، دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ.
ډیره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او پروانی برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکی ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونی شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یو مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
جوار خپګان دا یو تاریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو پټړونو کې ډیر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډیر ساده او بسيط وي، خو بیا وروسته پایلې ډیر زیات خطرناک وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي، او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واوندي، ټول نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه بالکل زړه تور شي، او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي، او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله مرګ دی. د ډېر عادي او د بسيطو مسایلو نه پیل کیږي، او د ډېر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي، او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي، چاپیریال کې چې ستونزې وي، نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي، او د دې نه متاسفانه شي بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی. که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي، په دقیقه کې به شپېته معلومات شي. دا کار اصلا ممکن نه دی، خو بیا هم که څوک وکولی شي او وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي، نو د هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره د به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خپګان کوم انسان ته پیدا شي، دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي، هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د جوار خپګان لاملونه موږ وپیژنو، او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان هم د جوار خپګان نه وساتو، او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، هغه کورنۍ وي او که منطقه وي، که کلی وي، او که دفتري چاپیریال وي، او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی جوار خپګان لري، او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دې موږ تاسو متوجي شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
bale ډاکټر صاحب، تاسو ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، کدا اوس راتوي چې موږ څنګه په یو کس کې د جوار خپګان علائم تشخیص کړو؟
د جوار خپګان انسانان همیشه منفی ګرا خو لري، او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي، او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي، او حتی مثبت ګرا انسان سره هم دوی منفی ګرا تعامل کوي، او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي، او داسې نقطو او خبرو په ګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوار خپګان کې به یو مرحله ده چې کله کله یو انسانان یو وخت ډیر عمیق خپګان کې وي، په جوار خپګان کې وي، بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي، او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نشي کنټرولولی. چې اکثره خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي، دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده، ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحله ته رسیږي، البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدای نشي، او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کوي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي، اکثره د خلک اشتیا نه لري، او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري، او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب یې نه وي، او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردۍ نه، شکایت کوي زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي، او کله کله بیا د قلب مسایل هم ورته شي، ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالي یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه جوار خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي، نو د فشار خوري هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي، او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه جوار خپګان دی.
bale ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کېدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وځي کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم، لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول د درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغانان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل د درست کار نه دی، باید د ډاکټر سره مشوره وشي، او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفيف چې ورته ورکړي مسکنات، خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونی شي، او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدي نه حل دی، او د ډاکټر صاحب هم زموږ د هیله د خواستند هغه دواخانه د ورونو نظم دغه هیله ده چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي، ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم، او متاسفانه چې دا یو مسؤلیت هم دی، قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر صاحبانو ته او دواخانه والا ته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لومړی معالج دی، د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخت دی، هغه کزما ورور دی او کزما خور ده، دوی خپل د خپل ځان معالجه کولای شي. دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې زه مهم یم او زما صحت مهم دی، او د انسان هغه جوهر چې دغه د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی، دې ته باید توجه وشي. زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي، 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي، او 40% د سلون البته دا مثبت دي. نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرځي، عموما انسان په ترنینګ باندې کولای شي خپل فکر مثبت ګرځي طرف ته یوسي، او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري، ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، رب ملک اله، په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې نه غواړي د هغې وسوسې نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي. څوک پیدا کوي دغه وسوسه؟ من الجنة والناس، کله انسی شیطانان او کله جینی شیطانان راځي، او بعضی خبرې متاسته کوي پسینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي. درې آسمانی مرضونه، خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل، او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې. الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق، بس رب الفلق من شر ما خلق، څومره شر چې الله پیدا کړی ترونه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي. دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان، لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبي خبر ده چې کله کله بعضی ظروف او بعضی شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي، بعضی هغه لري، بعضی اغیز لري. طبي خبر ده چې کله کله انسان صحت خنې وي د حساب ته ونه، کله کله اقتصادي ستونزې وي، کله سیاسي ستونزې وي، او کله د حساب ته ونه کورنۍ بعضی ستونزې وي. خو انسان باید تسلیم نشي، او انسان کې خپل دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولای شم چې خپل ځان معالج شم، په خپل لمانځه باندې، په خپل ذکر باندې، په خپل قران باندې، په خپل ایمان باندې، او په خپل قوي اراده باندې انسان کولای شي چې خپل ځان خپل معالج ووسیږي. او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلکو ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي، البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چک اپ خپل ځان کوو، خو خپل ځان ته به دا پیغام ورکوي چې زه جوړ یم، زه خیم، او زه اکټیو یم، زه باید نور هم باید فعال شم، نور هم زه باید لستر راوړنه باید ولرم، او زه باید تسلیم نشم، خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم. ټول خپل مصیبتونه، خپل ستونزې، ټول د خپل کو لاندې واچو، او په خپل ستونزو، په خپل مشکلاتو، په خپل خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند لپاره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا
پس بنا فل گئی مور سبا بیا پس بنا فل گئی مور